السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمېنه دوشنبې کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پېښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفاني ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. سټیفاني چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړه شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو یې معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوری بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو. موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو د وکتونکو نظر هم پوښتلی.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی. ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر اوج ته رسیدلی دی. ملي نه خالص تولید راټیټ شوی دی.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیې د اوکراین په څلور سیمو کې چې تازه یې خپل خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي له سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیره څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په بادامباغ سیمه کې د امنی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بی پورې خبر کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسیخ کړی او شل سلنې په شاته کړی یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېرې یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډیر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کېږي دا هېواد لا هم له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډېر اغېز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویل
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالي مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرق شافیزینه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د مهال لاسوګري واندي.
لبده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حق له سیده او رښتیا زمون د اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پورې تړلې یو، کچیر باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته کنه وی، کوچکالی شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مزکی مصنوعي توګه خلاب کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټ چوي دي او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي. د صنایع او د معدنو د خونو د استادو په تایید سره تقریبا 35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شایان چې زمونږ د صنایعو لپاره ضرورت وو هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکی، نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی زمونږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی، او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردوي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت او هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو هغه هم تقریبا 80% په تب بریدري دي، ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب بریدلي دي. او د یو هیواد اقتصاد چې 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي، دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دي. مونږه لوی پانګونه نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیک درا لیک ډیر مشکل دي، ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس ګټنه شو پورته کولای، د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک، لکه ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی، کنا په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنن کې ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د ورستیو مندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایی ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډیره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو نجونو خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړي توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیال دربارې وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یو وایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوی بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دو اونۍ مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6مې یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناتو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلی دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 30% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کابله ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې ستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدماتو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی آزادی راډیو ته وویل
موږ چې میسیج هم کوو تقریبا د 1500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ دغه تخیزو بیل ته کار هدیا کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې او چاته میسیج وکړي او چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلا درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. ما سي پدې کې ډیر توجه وسي او د خلک د خدماتو شي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکو یو بل ګټ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلې دي بیا لوړې دي، ما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او د فامیلیا غړي تنه لري ویني شي کولای دی غوته په سي طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسي ولري. اړوند مسلونه هیل لري چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېر لوړه ده ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
د انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه پدې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار د چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي دا سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریزو چارو په پرمخ بيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزای چې په سوداګریز کاروبار بوخت دی وایي
موږ له ټولو مخابرات شبکو نه استفاده کړی ده که ایم ټی ان د افغان بی سیم ده روشن او سلام اتصالات یا هم صحیح کار نه کوي. اگر موږ کاروبار دلته موږ پیشه تجارت ده موږ ټول کار له انټرنیټ سره ده ځکه موږ آرډر اچو کمپنیانو ته او موږ مال غواړو نو موږ میسج په وخت سره نه سند کیږي.
بلوری ته چارواکی وای د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو پرخه کولو او د دې برخه د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولست نامګزیر ورکون چې ان شاء الله چې پلان وخت کې دانه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي د دې زیر ورکو چې ان شاء الله موږ د 3G خدمات او 4G تاوړي او 4G کیږي به او له دې سره هم زمانه ان شاء الله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او کیږي به ان شاء الله.
که څه افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومان سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستوري.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومان د بیوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بیوزلۍ فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و خو د بیوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپل دنده له لاسه ورکړه، زه اړسوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پریښي او کار کولو ته مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د بیوزلۍ له امله خپل درس او تعلیم پریښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کولو وریجی او غوړی اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي خو د بیوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولې وینې ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من دایمیو تقریبا یک سال دو سال هم
سموګ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب وو نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم ترڅو خپل وړو ورونو او خويندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې خونځه پرېخوست او اوس له نامعلوم راتلونکو سره مخم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنۍ د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړی ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم مو غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند یې تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
له بدخشان او ورزو روزګان ته هلته هم د فقر او بیوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د روزګان اوسیدونکو لیوی خاللوګي سره مخامخ دي، خو بل خوای د ژمي او سړو راتګ دغه اندېښنې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. دا چې د دوی شکایتونه څه دي، زموږ خبريال لور سره خبرې کړي او دا راپور پر جوړ کړی دی.
له غ رئیسی چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ
شوي. زما په خدای قسم که یا پروش کل بخاري درول دی یا سرش کل دوغه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا وس
له نوریا چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تیروي. د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی. دغه کسانان را خبر دي، کسان خدای بسته میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په وله کوه. دا کسانان را خبر دي، نو به زه ژمی چیرې په ډوډۍ او په دغه تیر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم؟ نو خو نه کېږي. ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي، یو وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلنه غولي د خپل نړیدلي کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې وشکې روانې دي، او پر زړه یې بېشمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره.
پیسی لاست با سر خدای تا جالب خدای تا اون تو تبر تر برسه خود لنجر ولی من با سبیه من با کار جز روزانه نه کار نیم چی بکنم من متر لنجر اون دوشی بس دوم بس بس من اصلا نه چی من خدای تا دیر اگی بس
داوچکالی بی وزلی بی کاری او جگر زپلی هر یو جلا جلا در دون کی داستان لری. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کار پیسې ورکړي.
وفرام زاینه لرم وزر دامه په کلم کاریز باز د نن شپې ورسته نور نست یا د نن شپې ورسته و سم را وتلم په ستو سلام شي چې خالي وړل نه لرم نه به نور چی شي تخبر لري و لاړم په یلمن کې منې شو دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما د سکره خوړلې ده چې د یې زیې علاقه وکړم د سکره په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد، او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندې کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لاس وایه په ولاکه پیدا کړي یا لاج ماجت والا او ته خیر ورکې کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي، او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستی ورغړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی، وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده.
خیا د سال له بیا د ماشاب له لرم زه دا غیم په جنبر نه سم کومک نه راسر کې دا قدر کې پیدا کم وې سم وې خورم هم دا غشي حال مې دی بالا هم د ا د سپې سپېل الټا پریزي زماته سپېل بتانه.
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي، او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداهله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم، شمس الله شمشاد.
نن لغمان نکرغه ولسوالین خبره تاسو وای د بشر حقوق تاسو لاسه د ترکیه چې کوم ظلم مې ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم دا خلک مسکینان لدلته له حکومت تښتي طالبان والته ترکیان په ځدانی شي زور باندې په دیپوټي ایران به ایران که بیاغله نیشی هر یه دو زارت و نیم زارت دالر درن ده وحول و ده تکول پزو که نواری دون ظلم ده ترکیه رو آنه ده چه اقل کار نکه ده تره بشه دوخ نقصول وایی بسیه.
السلام علیکم از دی رادیو طول کار کون کتا برای منگه تقاوت ولی نراکی کله یو شوی کله بل شوی کله یو افته باد کله بل سبا ده دروغ سپیده کهی لعنت الله علی الكاذبین خبر ندی اسمه طالبان دی که لعنت الله علی الكاذبین خبر ندی دغه کوششو کهی دغه منگه پیغمونه نشر کهی شده منگه تقاوت راکی و السلام
ورور از مرده چیز بطه شبکه کارم ده که یو خدا دادش ترایی تا هلمن ورس نوزاد و مسئولی ده در قشق و حلاقه که یو خدا را یو داز محسوم ده و خلقی بسلام ده احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر